السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې نیم ساعته خبرونه کې په قندهار کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزی د وژل کېدو د موضوع په اړه اورئ دا هم اورئ چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت دی او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي اول پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
ولسمشر غنی پر عبید الله بارکزی حمله وغندله د هلمند په سنگین کې د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده د سوریه دیموکراتیک ځواکونه وایي چې له داعش څخه یې وروستۍ سیمه هم په سوریه کې ونیوله ناپیژاندو وسلوالو نن په کندهار کې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی استازي عبید الله بارکزی په ډزو وواژه د کندهار د ولی ویان وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي عزیز احمد عزیزی تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال مخالفینو عبید الله بارکزی لومړی شتلې او وروسته هغه په شهادت رسېدلې دا لومړني معلومات چې
ولسمشر محمد اشرف غنی پر شپېته کلن عبید الله بارکزی چې په ولسی جرګه کې د شکایتونو کمیسیون د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه دا حمله غندلې ده وسلوالو طالبانو رسنوي ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې د هلمند مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې وایي چې د مرکز لشکرګاه په کرزي سټډیوم کې نن د بزګر ورځې په جشن کې د دوو مینونو په چاودنه کې درې تنه وژل سوي او دېرش نورو ټپیان سوي دي د اعلامیې په حواله په وجلسو کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت هم شامل دی د هلمند والي محمد یاسین خان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای په ځای کړی شوو مینونو په ذریعه انفجار وکړ
په ټپیانو کې مرستیال والی مجاهد الله سفاری د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله ویړ د کرنې رئیس زلمی الکو او دغه مرستیال رفیع الله قلم شامل دي د چودونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منل دي لای هلمند په بل خبره کې ویل سوي چې ولایتي چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتېده د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو نن په سنگین کې پر افغان ځواکونو ډله ایز بریدونه کړي وو
سهار وختي وسلوال مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په شکرشلی سیمه کې په ځینو پوستو باندې برید کړی دی چې د دې برید له کبله څخه ګڼ شمېر افغان سرتېري شهیدان هم دي او زخمیان سوي هم دي
یوی سرچینی په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې په دې حمله کې د ملي اردو شپږ وشت سرتیری وو پولیس او د ملي امنیت یو سرتیری وژل سوي دي د ولی ویان وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته هم په دغه حمله کې مرګ ژوبله اوښتي د خو د دقیق شمیر په اړه څه نه ویل د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ سره مخ ته روانه ده د دې په خبره چې دغه اردو ته تر اوسه پورې تر اوسه زیات کسان روزل سوي دي په هرات کې د 201 ظفر قلو اردو قماندان تورن جنرال نور الله قادری ازادي راډیو ته وویل
پلویدی زون کې موږ شپږ ټولي جذب کړل درې ټولي په هرات یو په بادغیس یو په غور کې ځای پر ځای شوي دي خې نتیجې مو اخیستې دي خلک هم د محلي اردو د سرتیرو ملاتړ کوي
شغلی قادری وایي چې له دې جملې شپږم ټولي دروزل کېدو په حال کې دی د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال نن په داسل کې پیل شو چې د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې ووسوه ښوونځي تړلې دي خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو چارې پر مخ بیایي
جلال بشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره ان شاء الله د ډونران سره په تماس کې دي چې پیسې
په افغانستان کې د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو اعلان تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی کړی و د امریکا ملاتړ برخمن د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د سوریې په ختیځ کې د داعش د کنټرول د ماتولو رسمي اعلان وکړ، خو دغه ځواکونه وایي چې د داعش د پټو عناصرو په وړاندې به یې پوځي او امنیتي عملیات دوام لري. په تلویزیوني مراسمو کې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو اعلی سرقومندان جنرال مظلوم کوبانی د سوریې له حکومت غوښتنه وکړه د هغو سیمو کورواکي په رسمیت وپیژني چې د سوریې په شمال ختیځ کې د دیموکراتیکو ځواکونو په کنټرول کې دي. کوبانی وویل چې د بغاوز کلي له نیول کېدو سره چې د داعش تر ټولو مهم مرکز و، د دوی ځواکونو په سوریه کې د داعش خلافت ړنګ کړ. داعش تل یو وخت په سوریه او عراق کې د برېټانیا د خاورې په اندازه پر سیمو کنټرول درلود. الشباب افراطی ډلې نن په سومالیا کې د کار وزارت پر ودانۍ حمله وکړه. لومړی د پلازمینې موګدیشو په مرکز کې ځنوژن کې برید وسو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. رویټرز اژانس وایي چې وروسته د سوي جګړې په نتیجه کې پوجل سو کې د کار وزارت یو موین هم شامل دی. اسوسییټډ پریس اژانس بیا د وژل سو کسانو شمیر 15 تنه د پولیسو په حواله شي. دا په سومالیا کې تازه به می حمله ده چې مسؤلیت الشباب ډله پر غاړه اخلي. دا یو افراطی ډله ده چې په سومالیا کې د خپل واکمنۍ د ایجاد لپاره مبارزه زکوی. او د فرانسې چارواکو ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې به امنیتي تدابیر لا شدید کړي. د بدسل کې د چې د ژړ واسکټو په نوم اعتراض کوونکو ویلي چې نن به نور مظاهره هم وکړي. د په پاریس کې د تیر اونۍ د بلوا د تکرارېدو د مخنیوي هڅه شول سوې ده، خو د پلازمینې پاریس په څو ساحو کې دغه مظاهره مناسبې دي. په پاریس کې شاوخوا 6000 پولیس ګمارل سوي او 2 بی پیلوټ الوتکې هم د مظاهره چانو د څارنې لپاره مرسته کوي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د قندهار امنیتي چارواکي وی په دې ولایت کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي او عبید الله بارکزي د وشل کېدو د موضوع په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی.
ټاکنو د تصمیم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو. بل لور ته یو شمیر افغان زده کوونکي وایي د کتابونو له کموالي سره مخ دي.
کتاب تازه که داده شد توزیع کرده کلش تکات کاسه شش تاش مجبور از بازار بخره. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
په کنر کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه کې دواړو ډلو ته درانه مرګ ژوبل اوخته ده. او د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي نن وویل چې په سوریه کې د داعش وروستی سنگر هم له منځه وړی دی. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د روانو حالاتو په ترڅ کې نن په هلمند ولایت کې 14 وشوې. یو شمیر سیمیز مقامات او هم خلک مړو ټپیان کړل. بل ورته بیا په قندهار کې د خار په شپږم ناحیه کې د اورزګان لپاره د ولسی جرګې پر پخوانی غړي عبید الله بارکزي وسلوال بریچ شوی دی چې نوموړی پکې وچل شوی. او د کندهار پولیس وایي چې پیښې ځای څخه برید کوونکي تښتېدلی دي. د دې موضوع د لا نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلاست. په د بارکزي د وشل کېدو په قضیه کې تازه تحولات څه دي، جزئیات څه دي؟
مرتب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. څو شیبې مخکې د کندهار امنیت کمانډان تورن جنرال تاجین خان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو په اساس د حمله کوونکو د ګروپ غړو د کندهار په شپږم اوزه کې د عبیدالله بارکزي سره لومړی په ټلیفوني خبرو کې هغه د خپلو ساتونکو څخه لرې کړي او وروسته پر هغه ډزې کړي. راځي چې په دې اړه د تاجین خان څرګندوي واورو.
ټلیفون سره وصل دی او اور اوشتي دا د دې ته په دې کې د تاسو ته د دې کې د سمټو شو سړي او د تاسو ته ویل دي چې لږ ما سره دی هغه یو څه دی نو سره مترا په دې د دې د دې څه نو ته د دې د دې پر دې د ښکاد دا څه کې هغه د سره چې د څه په واسه کې دی چې سره ستې او هغه د دې تر یا د څه نه شي دی هغه ورکړی دی نو د ښکاد څه سوال دی نور تلکن روان کورو تلاشی و دا موضوع شکل دا کریسون خدا من یختی نایی تیمون و نور کم تخنیکی تیمون آقا پرته دیم و روست جزاد کرد را باشی چاسر و روست شنگو با
مرتب تدین خان وای چې په غتیمه کې چې پیښه را منځ ته شوې د پولیسو په لټنې روانې او وروسته به معلومه شي چې حمله کوونکي څوک دي او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه پر عبدالله بارکزی نن تر غرمې وروسته شاوخوا درې بجې د کندهار ښار د شپږمې او زی اړوند د سرې جامې په ساحه کې حمله وسول چې نوموړی لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په یو خبر کړی بیان کې ویلي چې په کندهار ښار کې د عبدالله بارکزی وژنه په دوی پورې اړه نه لري. او عبدالله بارکزی تیره دوره په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی و خو دا ځل یې ځان له کابله کاندید کړی و. او شاوخوا دوه کاله وړاندې د عبدالله بارکزی زوی حافظ الله بارکزی هم په کابل کې په یو سوال برید کې وژل شوی و.
ډېر زیاته مننه دوستانو، زمونږ همکار محمد صادق رښتینی او چې په قندهار ښار کې نن د ولسي جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزی د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات در سره شریکول. د قندهار امنی قومندان تادین خان ازادي راډیو ته ویل چې پر بارکزی هغه مهال حمله شوې چې لومړی د یو تلیفون راغلی او د په تلیفون خبرې کولې او یو څل لري ل خپل ساتونکو تللی وروسته به ډزې شوې دي. نوموړي ویلي چې تحقیقات روان دي، جنایي ټیمونه هم په ساحه کې دي او په دې اړه به وروستي معلومات هم له خلکو سره شریک شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ریده حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوریت ریاست ځینی کاندیدان وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت ده او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. د دې ریاست مرستیال ویاند د عبدالله وایي د عبدالله ټیم د انتخاباتو په ځنډیدو هیڅ ډول ستونزه نه لري او اصلي هدف دا دی چې انتخابات پرته له تقلب وشي. خو د جمهوریت ریاست یو شمېر نور کاندیدان به د انتخاباتو په ځنډیدو انتقاد نکوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تر دې مخکې ویلي چې انتخابات باید بیا ځلې ونه ځنډیږي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
ورسته له هغه چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دوه میاشتنی ځنډ اعلان شو، اجرایي ریاست او د جمهوریت ریاست یو شمېر نور کاندیدان وایي د انتخاباتو ترسره کول او ورته د تاریخ ټاکل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو دي او باید ورته درناوی وشي. اجرایي ریاست وایي په دې برخه کې هڅه دا ده چې د جمهوریت ریاست انتخابات پرته له تقلب او لاسوهنې ترسره شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایي ریاست او د عبدالله ټیم د انتخاباتو د نیټې په ځنډیدو کې کومه ملاحظه نه لري.
تر هر څه لومړی د افغانستان لپاره د بااعتبار رڼو او شفاف ټاکنو ترسره کېدل مهم دي چې د ټولو افغانانو اعتماد او باور پرې حاصل شي. ټاکنو د تقویم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او مداخله نه کوي. دا د کمیسیون صلاحیت دی چې څنګه کولای شي د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه کولای شي باعزته رڼې او شفافې ټاکنې ترسره
کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ورسیو کې اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنې به د روان کال د سرطان په 9 نه بلکې د میزان په 6 ترسره شي. د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له دې ډلې تر اوسه د اجرایي رئیس ترڅنګ ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د ځنډیدو له پریکړې ملاتړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د شفافو ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکي او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. ښاغلی غنی په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې ته درناوی لري خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. خو د محمد حنیف اتمر په ګډون د جمهوریت ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ځنډ ته د انتقاد ګوته نیسي. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي دفتر ویان قادر شاه رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په تړاو ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې او حکومت د قدرت د دوام لپاره پلمې جوړوي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست کاندید احمد ولی مسعود د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت په مداخله شوی.
مطمئنه که مداخله حکومت در کار است.
پدات سره ویلی سوچ د حکومت له مداخله پرته کار نه کی.
هیڅ
داسې برخه نشته چې حکومت د فکر کې مداخله نه وکړي. هم دا حکومت هیڅ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. موږ جمهور رئیس او اجرا رئیس سره پروشانه توګه ویلي چې له مداخله باید لاس واخلي.
خو د جمهور ریاست بل کاندید فرامرز تمنابیا ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره خچمتواله ونیسي او خپل ورکیا ویل وړی کړی دا یو پر ځای ګام دی. د نوموړي په وینا د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نړیوالې ادارې او حکومت باید له کمیسیون سره لازمي مرستې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې اوس سوه ښوونځي د ناامنۍ او له امله د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وسال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو ګرځېدلی دی. د ښوونځیو له زده کوونکو سره یې خبرې کړې دي او د نوي تعلیمي کالو په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه رپورټ برابر کړی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولي چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شتو امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې مکتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله شو. مکتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه پوره دي. یو نه کتابونه راکلي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د 2 کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال نار مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیول چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله هغه د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتونیږي چې دغه ښوونځي په یاد موده کې جوړ او بیا د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بیلابیلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په سړیو سیمو کې نن تعلیمي کال پیل شو. بل لور ته بیا د ښوونځیو یو شمېر افغان زده کوونکي د کتابونو له کمښت شکایت لري. دا په دې اصل کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په ناقانون ډول په بازارونو کې پلورل کیږي او د پوهنې وزارت دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د فیروزی عزیزي رپورټ اورو.
دا او په میلیونونو نور ماشومان نن شنبه د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
کتاب توزیع کده ته شه توزیع کده کلش ټکا ټکا ساک شش ته شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
د مانم شاملا ده جز لیسی علی الفت مکتب کم اول صنف مویلی دوم صنف کامیاب شوم. اول صنف کتابونه مم خپل رخصت، دوم صنف کتابونه خپل رخصت.
د سالش که مکتب بر ما کتاب ندادم، چه دستم فوالم خودم کتاب رو خریدم، دستم فدومم از وزارت معارف میخوایم که بر ما کتاب بدهد.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلی هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنیو له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته د اووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم ویشي خراب شوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کس د کوونکی په خپل کتابونه پیری باید د خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجودې دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتابا را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست.
څو ځله د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل راغی کتابونه وکتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
په پیسې بسیار ناچیز و اونا بازوره مفروشن.
لدې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
په بازارونو کې د پوهنې چاپ کتابونو پلورل د قانون خلاف کار ده، او د متخلفینو سره د چلند په برخه کې موږ تر اوسه کوم مکانیزم نه لرو. خو سږ کال مو داسې هوکړه برابره کړې چې له مخې خصوصي مطبوع ته اجازه ورکول کیږي چې د پوهنې اړوند کتابونه چاپ کړي. چې که داسې یو حالات راځي چې وزارت یې نسي ورکولی، په بازار کې یو بدیل باید موجود وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت څو موده وړاندې ویلي وو چې سږ کال به د 5 کلن پلان له مخې د ټول هیواد په کچه 2.2 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ او پر زده کوونکو به یې وویشي. په دغه راپور کې تاسې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت په برخه کې یوازې د پلازمینې کابل د زده کوونکو او د دوی د کورنیو ستونزې واورېدې. خو دا ستونزه تر کابله نه محدودیږي، بلکې د افغانستان په ولایتونو کې لا پراخه او جدي ده، چې په اړه یې په وار وار شکایتونه هم شوي دي. اوس به ولیدل شي چې سږ کال د پوهنې وزارت مسؤلین دغو شکایتونو او انتقادونو ته تر کومه رسیدلی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ چپدری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع جزئیات له کونړ زموږ د خبریال روح الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د چپدری ولسوالۍ اړوند دیګل سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې چې تر دې دمه پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیر شپه د چپدری ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ نښته شوې ده. هغه لومړی معلومات چې تر اوسه پورې موږ ته په لاس راغلي دي، په جګړه کې دواړو لورو ته خاص زور اوښتي. معلومات ښیي چې په دغه کې جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال وژل شوي، شاید د تلفاتو د مزدور شمیره نوره لوړه شي.
د والی ویان وایي تر اوسه دوی ته نه ده معلومه چې په یاد نخته کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او کنه، خو له سیمې څخه خلکو کډې کول پیل کړي او دوی هم بې کوره شوو کسانو ته د مرستو رسولو دپاره پوره چمتووالی لري. د چپېدری یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیر ماښام پیل شوې او له امله یې ګڼې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم چې تر دې دمه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په چپه دره کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته په رالیږلي لیکلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې د داعش وسلوالو د دوی واک لاندې سیمه باندې حمله کړې او د داعش برید کوونکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته جګړې شوي او پکې دواړو خواو ته درانه تلفات اوښتي دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په فرا ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابر شوې دي. د فرا ولایت اړوند چارواکي وایي سکالې 3600 ټنه اناب پیدا کړې دي. نور حال زمون خبريال احمد شاه فطرت وړاندې کوي.
سږ کال په فرا کې 3600 ټنه د انابو حاصلات ټول شوې. د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابر زیاتوالی شوی. د فرا والی محمد شیف ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د انابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلات په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فرا ډېره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د انابو باغونه دي. انا په دغهونه کوشش لاندې راغلی دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدل. یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فرا ولایت د اناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د انابو حاصلاتو زیاتوالی مني. خو د اړوند چارواکو څخه د انابو او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فرا انابو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د انابو هم پیدا نه میشه. آب و هوای فرا بسیار عالیه. باید بلیزی انابو فرا سرمایه گذاری شه. ای انابو فرا په 100 اروپا متانیه.
فرا اناب ډېر ښه اناب دی. فرا ډېر ښه هوا ده او د فرا اناب ډېر د فرا د افغانستان په سطح ډېر ښه اناب دی او چې موږ خواهش ده چې د فرا اناب په خارج ته صادر شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فرا ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فرا ولایت انابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د آلمان هیواد سره د دغه دوه ډول میوو صادرات تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فراست انابتان از خاطر از اینکه ما خدا یاد بتوم هر روز ما یک دانه اناب میخورم واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره. انشالله
تعالی زمینه صادرات فراهم بشه. طبی ډاکټران وایي چې اناب د سرطانی ناروغي مخنیوي د وینې غوړ او فشار کمواله او د معدې زخمون لپاره ډیر ګټور دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه هغه ځواکونه چې امریکای ملاتړ کوي په سوریه کې ورسته سیمه هم چې د داش په کنټرول کې ونیولې ده. د سوریه د ډیموکراتیک ځواک وایان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریه ختیس کله باغوزه آزاد کړي ده. په دې اړه له اجمل اندورو.
د سوریه د ډیموکراتیک ځواکونو وایاند مصطفی بالی نن ویلي چې په سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې ورسته سیمه هم د دې ډلې له منګولو خلاص کړي. نوموړي د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د دې ډلې د تش په نوم خلافت د سوال اعلان کړي. بالی وایي د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې وخت سوریه او ګونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو اوس ختم شوی. هغه ژمنه کړې چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزې ته دوام ورکړي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. دا اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د څلور نیم کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا او متحدان ملاتړ کوي په وروستیو کې دغلته د داعش ډلې پر ضد پرله پسې بریاوې ترلاسه کړې. داعش ډلې یو وخت په سوریه او عراق کې د برتانیا د خاورې په اندازه پر سیمو کنټرول درلود. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان وروسته د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ستاینه کړې. مکرون د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی زموږ هیواد فرانسې ته یو لوی ګواښ وسله منځ تللی خو خطرې پر ځای پاتې دی او د ترهګرو ډلو پر ضد باید جګړه دوام وکړي. د داعش ډلې په 2015 کال کې د هغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و چې په پاریس کې تر 130 زیات کسان ووژل. بلخوا یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ په سوریه کې د داعش له ډلې څخه د وروستۍ سیمې نیول د دې افراطي وسلوالې ډلې پر ضد یو مهم پرمختګ بللی. خو د سوریه لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلیم رویبوک زیاته کړې د دې ډلې پر ضد مبارزه پای ته نه ده رسیدلې او دا ډله لا هم په سیمه کې د مهم ګواښ په توګه پاتې ده. که څه هم له دې وروسته په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په څرګنده کومه سیمه واک کې نه لري خو لا هم په دواړو هیوادونو کې بریدونه ته دوام ورکوي. د داعش وسلوال له سره تړلي وسلوال همدارنګ د مصر په سیناټا په وزما افغانستان او لیبیا کې هم فعال دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د نن ورځې د ازادي رادیو د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما مراد صاحب، سلام عرض میکنم. شما